سلامونه دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو مخکې تر دې چې زما همکار د خپرونه مخته یوسي زحمت شیبر او خبرونه د طالبانو ته بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس په دویمه ورځ د غونډې ته خبري کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي هغه د اسمال د سرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یو بس د اوښتو له امله څلور تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان شوي دي 1580 ډوله بس موټر تیره شپه د نهو بجو خواته د پولادګي په سیمه کې د راوتلې سیل له امله چپه شوی دی روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتار مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي بل لور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه 6 کورنۍ مرکز ګردیز ته لیږدېدلې دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي په یوه ولسوالۍ کې تیره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو په کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولې دي او په زرګونو جریبه کرهنیزې مځکې یې لاندې کړې دي بریتانیا نن وویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي پر غاړه پروت د اودیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسیې د تیرې شنبې پر ورځ ورباندې برید وکړ د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او د کشتیو ضد توغندي زیرمه شوي وو دا د کرملین له هغه ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میزایلو په دغه برید کې د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نقشه کړي وو د برید یو ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا اوکراین ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسېدلې وو د دغې موافقې په ترلاسه کېدو سره د هیلې زیاتې شوې چې ښایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکراین له جګړې سره یې بیې ډېرې اوچتې شوې پای ته ورسېږي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا وړمه ورځ د میزایلو د دغه برید پخلی کړی وو خو ادعا یې وکړه چې دوی په دغه برید کې د اوکراین پوځي تاسیسات او د دې هېواد د سمندري پوځ د قسمې یوې پیړۍ له منځه وړې دي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني نن د یوې مهمه ټولنیز موضوع په اړه غږیږو چې د ډیرو ځوانانو ژوند متاثر کړی او دا هغه د ګډ ژوند پیل بیا تر ډیره پورې دوی هیڅ بیا ښه ژوند نه لري هغه په افغانستان کې د ځینو ځوانانو ګډ ژوند یا لواده وروسته ژوند دی چې پیل یې په تورو سپینو تاویلو ماویلو جنګونو او تاوتریخوالي سره کیږي دا د ژوند هغه شیبې دي چې په خوشحالۍ باید تیرې شي خو متاسفانه مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د ګډ ژوند پیل په ښه ډول ونه شي په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې عوامل څه دي ولې یعنی د ځوانانو د ژوند دغه مهم وخت تر ډیره په تورو سپینو او په جنګونو او په تاوتریخوالي کې تیریږي دغه مرحله چې په دغه ډول پیل شي یعنی تر کله د دوی ژوند متاثره کولای شي او د حل لاره څه ده یعنی ځوانان څنګه کولای شي له دغو مسایلو ځان وساتي او ښه ژوند وکړي د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه غږیږو میلمانه مو د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آریان لیکوال او خبریاله فرشته غنی او لیکوال احمد شاه پاتوندي دوی ټول هغه کسان چې په دې اړه لیکنه کړې او نظر لري خپل ملمنو ته خراغلاست وای ما پیل بیل فرشتي غنی څخه وکړو اغلی غنی تاسو په دې اړه لیکنه کړې خبرونه مو جوړې کړې دی غواړو په پیل کې له تاسو وورو کوم عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د ژوند د ګډ ژوند غل لمړنی وختونه تاریخ شي
سلامونه تاسو ته او ستاسو او جذون کو تا او کسان چې نن تاسو سره ونه کې زما په نظر لومړی ک واده ترانه شو او دا مشترک ژوند ته تر هغه مخکې د عوامل درې عاملونه زما په نظر د دې سبب کیږي چې دغه ډول ستونزې رامنځته شي لومړی خو طبقاتي ستونزه ده کومه چې زموږ په ټولنه کې کله ناکله ځینی کورنۍ اقتصادي وضعیت ډېره ښه ده ځینې کورنۍ چې دي بیا متوسطې دي دوی سره کومه اړیکې کیږي او بیا د کسان د دوو بیلا بیل کورنۍ سره یو ځای کیږي، بیا وروسته په دې مسایل په اقتصادي مسایلو هم جګړې کیږي. دویم اعتقادي موضوعات دي. ځینې کسان داسې دي چې یو نظر لري، یو اعتقاد لري، عقیده لري ځینې مسایلو ته، یا مثلا ځینې ټولنیزو مسایلو ته، خو دا بل کس یا بل نظر لري چې که دا خپله ستونزه پیدا کیږي بل سیمي سیم دی، سیمي اختلاف دی، چې که دوی ترمنځ تقریبا د یوې لسیزې اختلاف وي، نو هغه وخت کې حتما د دوی په منځ کې جګړې رامنځته کیږي، دعواوې کیږي. خو که له دې شیانو تیر شو، ځکه زموږ ټولنه داسې ده چې ډېری وختونه خپل ژمنې کیږي او هلک او نجلۍ له یو بل سره مخکې له واده ویني، خو په ګډ ژوند کې دعوا او جګړې خو عادي خبره ده. خو خبره دا ده چې دا کله لویږي، ولې لویږي، عوامل یې څه دي؟ خو بېلابېل اړخونه دي. که تاسې وخت لرئ زه به
تاسو که په لنډو ټکو کې هم دا عوامل تشریح کړئ چې دغه ستونزې غټېږي، بیا به نورو میلمنو ته ورسو په لنډه توګه به همدلته تاسو اورو.
زما په نظر لومړی دا ده چې زموږ په ټولنه کې کله چې د میرمن او نارینه ترمنځ څه دي، خاون ترمنځ چې کومه جګړه دوام رامنځته کیږي، که په عادي مسایلو هم وي دوی بېلابېل نظرونه لري. لکه ټولنه داسې ده چې زما په نظر تجبیره مروانی ټولنه ده، او د دوی نظر دا دی چې ښځې دې په ډېریو وختونو کې غلي پاتې شي، او که کومې ښځې د خپل خاون په مقابل کې خبره وکړه، نو هغه لویې ستونزه را پېښولی شي او دوی ته ښه نه ښکارېږي. همدا زما په نظر چې دا ستونزه لا ډېرېږي که ښځې یا خاوند هېڅ فرق نه کوي، ځکه مېړه دواړه د یو ګډ ژوند دوه مهم عنصره دي. که هغه ډله غلي پاتې شي، خپل دمنا احساسات، خپل عواطف، خپل هیلې، خپل نظر څرګند کړي، نو ستونزه جوړېږي. اول دوی باید په خپل منځ کې تفاهم ولري، دوی باید د یو بل خبرې په سمه توګه واوري. هیڅوک باید دې ته اړ نه شي چې دوی د یو بل خبرې قطع کړي، د یو بل خبرې ممنوع کړي. زه نه یم د ما خبره باید ټول ډیټیل شي، او څنګه د دې خبره باید ونه ډیټیل شي، او هغه باید قابل وي. یا مثلا کله دا وایي چې زه خدای مې یو یا مور مې یو یا یو مېرمن مې ما ته د مسایل څه کوي، زه ما نه دي نه نظر نه راکوي. نو دا دا چې څنګه د ستوري تدریجي یو بیا لوی مشکلات رامنځته کیږي، تیر یادونه او تیر ستونزې را یادېږي، خپلوان را یادېږي، کوم مراسم چې ترسره شوي، کومه ستونزه چې دوی ته پېښه شوې ده، دا هر څه بیا یادېږي. نو او کورنۍ د دې په ځای چې د خوشبختۍ لور ته لاړه شي، نه وروسته پاتې کیږي. وروسته پاتې کیږي په شخص پکې نه وي، پرمختګ پکې نه وي، محبت نه وي، او څه صمیمیت پکې نه وي، او اختلافات لا پکې ډېریږي.
ډیر مننه، خوشحاله اوسئ. اغل لاغلی فرشتي غني څخه مننه کوو. سم ورزو پاتسون صاحب ته، پاتسون صاحب غواړو تاسو هم پوښتو، ولې د ژوند دغه خوږې شېبې ترخې شي عوامل تاسو څه بولئ؟ پاتسون صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه د پاتسون صاحب غږ نه راځي، خو ور بشو ښاغلی محمد الله آریان هم په خبرونه کې را سره دی. آریان صاحب غواړو له تاسې واورو په دې اړه. یو مسله دا ده چې دغه ستونزې چې په ګډ ژوند کې را پیښیږي، هیڅ وخت هیڅ لورې ځان نه ملامتوي. زه یو مثال کې دیش وړاندې کوم، زه چې د موټرونو کې ډېر کله ښار کې ګرځېدلی یم، یوه خوا بله خوا تللی یم، هر وخت چې مثال په دې لاره کې د ټکر او احتمال رامنځته شوی دی یا کومه ستونزه رامنځته شوې، هیڅ ډرایور ځان نه ملامتوي که نه بل لورې ملامتوي. په ګډ ژوند کې هم همدغسې ده. ستاسو په نظر دلته د سلامت او ملامت څوک دي؟ کیسه چیرته خرابه ده چې د ګډ ژوند ښایسته شېبې د دې په ځای چې ښې تېرې شي، خوشحاله تېرې شي، هغه په غم او غصې تیریږي؟
ډیره مننه هیواد صاحب، زه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله منې مچې.
وعلیکم السلام.
خپل له طبيع افاتونو پراتونکو خدای تعالی پامن وساتي او یو غوته چې بدی پیخي ورسوي صبر ورته غواړم. مسله ډیره مهمه ده او افغانستان کې تاسو فانا په دې مسایلو او دې مسایلو سره لاس او ګریوان خلک یو څه نه دي جانم تاسو باندې سره لاس او ګریوان ده. ولې چې باور لرم راسم تر دې چې تاسو شمال ته راسم څنګه ژوند خوشاله دي او مهم آباد دي په دې کې چې دغه دې کسي او د خاوند ترمن ژوند کشمکشونو یا مشکلات ته چې یوې مخکې تر واده آباد دي ورسره تر واده آباد دي مخکې تر واده آباد متاسفانه دموږ په ټولنه کې معمولا د دواړو طرفونو یا د دواړو جانبینو په زړه د واده یا د کوژدې نه کول کلتوري نابلتیاوې او ځینې نور مشکلات دي چې دا پې تاثیر کوي او وروسته له وادونو دا مشکلات بیا د هرې ورځې په تېرېدو سره راډیریږي. رابس مې تاسو پوښتنې ته چې څنګه کولای شو ژوند سم تیر کړو، دا د تاسو مثال د موټر د ټکر په اړه دا ډیر دقیق وو او په ګډ ژوند تکمک دی. یو موټر فکر وکړو چې ښځه یا خاوند یو له دوی نه ډرایور ده او یو له دوی نه سورلۍ ده، که دا د دواړو په ماهنګي باندې په همغږي باندې یو بل ته په غوږ نیولو باندې او د یو بل د خبرې په درک باندې مخکې بونه سي، متاسفانه د دې موټر ټکر چې دا د دوا د یو خځې او نارینه د دوه جوړو د یو ځوان او د یوې مېرمنې د ژوند تباهي ده. او د دې لپاره چې موږ ژوند خوشاله تیر کړو لارې چارې ډېرې دي، خو تر لارې چارو مخکې مهمه دا ده چې په دې ژوند کې د کړاو لاملونه اول باید درک سي، په دې باندې فکر وشي چې د خځې او د نارینه په ژوند کې د مشکل یا د ستونزې لامل څه ده، اقتصادي ده، کلتوري ده، فرهنګي ده، څه شی دي. کله چې موږ اول ستونزې تفکیک کړلې، د ستونزو تر تفکیک راورسته موږ کولای شو حل لارې ورته ولټو. مثلا ځینې ستونزې زه چې ګورم په افغاني جامعه کې، خصوصا په موږ او تاسو په ټولنه کې، خارجي آباد ډېر لري. مثلا د لور په کور کې د خسرګنۍ مداخله د کورنۍ خیرازه له منځه وړي، یا په کور کې هغه جنسیتی دیکتاتورشپ د دې لامل کیږي چې دلته فرهنګي تقابل یا ټکر سلسله یو نابلدي کورنۍ نه راغلي ونجلي په یو کور کې مخ تر دې چې هغه عادت سي یا خو یو بوی واخلي یا کوشش وکړي ځان اجست کړي، هغه حالات سره دا خبرګون کوي چې خبرګون معمولا خبرګون پنځي، دوی په حلارو باندې فکر نه کوي. همداسې اقتصادي ستونزې دي، د کال او د عمرونو ترمنځ تفاوت ده، نه درک او متقابل احترام ده. متاسفانه موږ تل په افغاني ټولنه کې لامدې مشکل سره مخ یو، په د ژوند په ډیرو برخو کې متقابل احترام حتی باور نه لرو، د همدغه باورونه د موږ راځي د موږ ګډ ژوند ته. یعنی بلا ډیر تاثیرات لري. کله چې موږ وکولی شو ابعاد مشخص کړو، وروسته له هغه کولی شو په حلارو باندې فکر وکړو. زه فکر کوم که همداسې تدریجي پرا شو ښه به دا وي چې اورېدونکي به تېر څه واخیستلی شي.
مننه آریان صاحب. حتماً یو خو دغه ځینې مسایل لاسې دي چې که څه هم هغه د کور خوشحالي اخیستې وي، د کور وضعیت دې خراب کړی وي، صمیمیت یې له منځه وړی وي، خو ځینې وخت بیا یعنی ډېر بحث هم نه کیږي په دغسې مسایلو باندې چې معلومه شي ستونزه چیرته ده. یعنی دغه مثال دغه د ژوند په لومړۍ مرحله کې چې کومې ستونزې رامنځته کیږي، کیدای شي دا د دوی ټول ژوند متاثره کړي، یعنی عقدې په زړونو کې پیدا کړي، بیا که دوی وروسته هر څومره ښه ژوند هم ولري خو د ژوند دغه ترخې شیبې به همیشه په ذهن کې وي او یو ډول به دوی خفه کوي. پاتون صاحب، که زموږ غږ اورئ، غواړم له تاسې هم د دې موضوع د عواملو په اړه واورو، وروسته به بیا د دې مسلې په پایلو او حل لارو هم وغږیږو. نو ستاسو په نظر ولې د ژوند هغه ګډې شیبې په لومړیو کې ترخې شي؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته دغه باس برخوال او د ازادي رادیو ټولو قدمونو ورونکو ته چې د عمل زمږه غوښتنې په بخښنې سره چې مخکې پښتنه کې زمږه فکر کوم یاري و نه کړله نو خوشبختانه چې اوس می فکر کوم ځخ سم دي.
بله سم ده، مهرباني وکړئ.
او ملي لکه څنګه چې دلته موږ درنې خور او ګران ورور با سر باندې وکي مختلف عوامل لري، په دې کې د اقتصادي عوامل بللای سم ټولنیز او کلتوري د ټول ابعاد دا لري. مثلا زه شروع کوم د دې څخه ماته د دې ځخه د سرچینه را ملمیږي چې دا مشکلات د دې ځخه خلکېږي کله چې یو پلار او مور غواړي چې خپل اولاد واده وکي یا خپل لور ورکي او یا خپل زوی ته واده وکړي، نو دوی معیار دا غنی چې زما زوی از ما لور د الله تر امر لاندې سوی ده، منځوري دا چې بلوغ ته رسیدلی ده، نو نو باید موږ واده ورته وکړو نو دلته یو مهم شی دا دی چې هغه فکری بلوغ ته هم باید رسیدلی وي، یا په دې معنی کې دا خبره ډیره ساده کمه، هغه لکه انجلی باید لشتل لږه د ګډ ژوند په اړه باندې څه په هاوی ولري، یو څه هغه ته معلومات ورکول سي یا یو څه تجربه ورسره شریک کړل سي. صرف دومره کفایت نه کوي چاغو په دې باندې پوسی چې پلاني انجلی یا زما میرمن دی یا پلاني الک چې دی هغه زما خاوند دی، نو موږ ګډ ژوند سره کو هغه چار ثوای سید یو زه چې ثوای ما هغه نسې کیږي د دې ټول د منل کیږي، نو دا غلط په هوای یا نه په هوای د دې سبب کیږي چې پر اوسه کې مشکلات پیښې. باید تر دې مخکې چې موږ خپل یو ځوان ته واده وکړو یا خپل پیغله یو ځور کوو، باید هغه ته د ګډ ژوند په اړه باندې بنسټیز معلومات ورکول. لکه مرګ وځ دا ډیر ساده سوي دي، ډیر ساده سوي دي، په دې کې یعنی په انټرنیټ کې بیلابیل ویډیوګانې موندل کیږي، په دې اړه باندې بیلابیل کتابونه موندل سوي دي، لیکل سوي دي، هر څوک دې څخه استفاده کوي. بل بودی را دي چې زموږ لوی کورنۍ دې دغه مشکل دي، فرضاً یو ولک دی په داسې کورنۍ کې دی واده کې چې د ګڼ ورونه دي، مثلا څلور یا پنځه ورونه دي، هغه ټول ودونه لري، دا غوي ګڼ اولادونه دي، په هغه کور کې د پلار او مور موسیږي، نو دوی مجبور دي چې دا ټولنې تر تاثیر لاندې راشي. هلته چې کوم برخورد کوم شذ سره په خوا کې دی، نو دا به ګران چې دی د هغه څخه ماورا یو بل لار خپل کې مجبوري هغه چې پلار مثلا د کور حرکت ترتیب سجولې دي، د امپراغه ترتیب سره ولاړ شي، مور چې څنګه د نورو مژندو سره ترتیب جوړ کړی دي، مجبور دي خپل شزا غته برابر کړي. نو دا خپل د کلتوري یا د ټولنیز مسایل چې لا په کنټرول نه کې راګریږي، یا مثلا شاوخوا په ماحول کې چې کوم ترتیب دي هغه ته ماتېدل یا هغه منل د خپل یو دغه مشکلات څخه دي چې هغه په پټکر کې راولي. مثلا مجور او مور یا خواش مور یا مثلا مور او میرمن دا په قسم ټکر کې سره راځي، دا چې کله په ټکر کې سره راځي اوتومات په منځ کې د غالک چې دی دا یو خوا باید ونیسي، کچيري مثلا د میرمنې خوا نیسي هم په کور کې جنجال زیاتی جوړ تبد خوندې راځي، کچيري د مور طرف نیسي هم دا تکلیف ایجادي جنو. دلته دا چې تعادل ساتل یا متوازن تل دا ډیر سخت کار دی په داسې ګډ غټ کورنۍ کې. له بده مرغه چې دا زموږ کلتوري مشکل دی چې تر ډیره پورې زموږ شدینه چې هغه د خواش په باندې کې هغه یو قسم نه خداګا د خپل امرندو سره داسې برخورد کوي چې فکر کوي چې دا یو قسم لکه هغه د مزور سره یو برخورد کوي، یا لکه یو غلط څوک چې نو داسې د یو اولاد په سترګو نور څه کوي، یا مثلا د مزور په سترګو باندې نور څه کوي. یو بل شی چې هغه هم ما په نظر کراغلې دی هغه یو کلتوري اړخ لري، تر ډیره پورې چې کله زوینه مچ دیني ځوانان باندې غوسره خبرې کړې دي چې مثلا د واده په لومړي شپه باندې کله خپل میرمن سره یو ځای کیږي، نو دوی پیل په دې باندې کوي چې هغه ته نصیحتونه کوي، هغه ته لارښوونه کوي، او د خپل کور او کورنۍ اړوند رولز ورته بیانوي، په زور باندې خاندي، کورنۍ بدل سره نه ښه کوي، او زما د پلار زوی ته وکړي لن خالي بنا غونډه زما د مور زوی ته وکړي، او دا ایس یو چاپریال هغه ته د واده په لومړي شپه باندې چې هغه خپل کور پلار ورور هر څه پریشي راغلي، او په دې په توګه باندې داسې حالت سره مخ کیږي هغه یو مخ نسیت دی، دا خپل یو کنفلیکټ دی، یو شخړه رامنځته کوي، یا یو قسم وکړه رامنځته کوي. زه به اکثره وخت خپل ملګرو ته چې مثلا ودونه یې راتلونکي زه د هغوی سره کښېږم دا خبرې ورته کوم، ورته چې په دغه شپه باندې اصلا نصیحت شپه نه ده، تاسو که ښه کوئ که غواړئ چې راتلونکي ژوند مو له خوښۍ ډک شي، نو خپلو مېرمنو ته مینه ورکی په دغه شپه باندې د مینه احساس له دغه ځای څخه چیر دی بل اخره پراتنګ مشکل نه پیښیش.
ډیر مننه پاسون صاحب، خوشاله اوسئ. اغلی غنی، یو موضوع چې پاسون صاحب اشاره ورته وکړه هغه دا چې دغه ناوی چې کور ته راځي، مثال ډیر وخت هغه نه خپله په دغه کور کې ځان جذبوي، د دغه کور کس ځان ګڼي، او نه مثال د کورنۍ لخوا دا د کور د یو اصلي غړي په توګه منل کیږي. یعنی همیشه یو ډول د بیګانګۍ احساس دوی ترمنځ وي، او دوی ځکه هم بیا هڅه کوي چې مثال له دې کوره لاړ شي، بیل کور لری، ترڅو دا داسې احساس کې چې دا د خپل کور ته دغه احساس ولې رامنځته کیږي چې مثال دغه انجلۍ یا ناوی په کور کې د کور د غړي په توګه نه منل کیږي، د خپل هم دغه احساس نه لري، او بل اخره کیسه بیلتون ته یا شخړو ته سر رسیږي.
مننه.
زما په
نظر
که
مثال دغه کور کې نړیواله تعریف کرا شو، کورنۍ هغه ښځه او میړه او اولادونه شمیرل کیږي، په دې حساب په هر دي کې. نو که موږ کله چې یوه نوې نجلۍ لکه څنګه چې زموږ ګران میلمه هم ورته اشاره وکړه، یوه نجلۍ له پردي کور څخه راځي، خپل مور، خپلې خویندې، ورونه، خپل چاپېریال، کور، هیلې، هغه څه خاص دی چې د ډوډل هغه پیږدي نوي کور ته راځي. داسې یو رسم دی، یوه سنتي ټولنه ده، او رسم په دې به داسې دی چې باید نجلۍ د هلک سره واده شي. او که دا برعکس هم وایي چې هلک نجلۍ ته واده نه شي، نو هغه هم دغه ستونزې پکې دي، ځکه نجلۍ له نوي چاپېریال سره آشنا نه ده، له نوي خلکو سره آشنا نه ده. که څه هم له مخکې هم ورسره آشنایي درلوده، اوس د ژوند کولو لپاره دي. په دې ځای کې زما په نظر دا د میندو دنده ده، د پلارونو دنده ده چې هغه خپله کړي. زموږ خو لویې کورنۍ دي، ماشاءالله په کې ورونه دي، خویندې دي، خوښې ده، خسر دی، او ځینې وخت هم ته ځل شي. نو د دې بدلول او د دې کورنۍ کوچنۍ کول شاید لږ سخت وي، یا شاید د شرایطو سره به نه وي چې هر ډله دي یا هره ښځه میړه دي ځان ته جدا کور ونیسي. خو که دغه کور ته راودېږي، اصلي دنده پلرونو او میندو ته ورګرځي. که دوی دا نجلۍ خپله ونه ګڼي، لور یې ونه ګڼي، یا د خپل دغه عزیز زوی ښځه یې ونه ګڼي، محترمه یې ونه ګڼي، هغه هېڅکله په دې کور کې ځان ارامه نه احساسوي. زه ولې وایم، زه یوه لور لرم، که زه خپله لور بویوم او که د واده څنګه رسېږي، او بیا زه ورته وایم چې یا به ما انتخابوي یا به دې میړه انتخابوي. خو دا خو د کورنۍ تشکیل دی، هغه به خپل میړه انتخابوي. نو دې ته خو مشکل ضروریږي. خو که زه داسې یو فکر ولرم چې ته د ما زوی یې، ته د ما لور یې، ما لور کې، او چې کله لوی شوې، کله چې بالغ شوې، کله چې د واده سن ته ورسېدې، که ما درته واده وکړ، که خپله واده وکړو، زه دا حق ورته درکوم چې په نوې کورنۍ جوړه کې په خپلو هیلو ته ورسېږي، او مینه یې وپالې، نو هېڅکله ستونزه نه پېښېږي. اصلي ستونزه هغه وخت پېښېږي چې موږ په ډېره مینه خپل زوی لویوي، بیا کله چې د هغې تر څنګ یوه نوې ناوې ویني، یوه بله ښځه ویني چې زوی یې ډېره توجه هغه ته کوي، ورسره توسه اخلي، ورسره په مینه خبرې کوي، یا کله جګړه تر منځ کېږي، نو مور هلته د حفاظت هېڅ ورسره پیدا کېږي چې دا خو د ما نازولی زوی و، دا څنګه اوس د ما نه ډېره مینه د بل چا سره کوي. دا د دوی ته دوی نه قبلوي، چې نه قبلوي نو دلته ستونزې راپېښېږي. دوی هېڅکله دا خبره په ډېری کورنۍ کې په ژبه نه راوړل کېږي چې میندې ووایي زه په دې حساب د خپل دوی سره په اختلاف یم، یا د خپل انګور سره په اختلاف یم، یا مثلا خسر ووایي چې دا خو د ما ګران زوی و، دا خو مې ډېر نازولی و، او دا اوس د یوې پردې نجلۍ خبره مني او د ما نه مني. خبره دا درته نه، دا خو مشترک ژوند چې کله پیلېږي، نو خو د دوی ژوند پیل شو، نو موږ باید دوی ته اجازه ورکړو. کله چې دوی ته اجازه ورکړل شي، تاسو هغه چې له بل کوره راغلی هم ده، هغه د کورنۍ د قوانینو سره بلدېږي، یو بل ته مینه ورکوي، په هغه صورت کې افغانستان کې لرو چې پروډکټ ورته د نور کې وسیږي خو نور خو چې د یو بل سره مشکل نه لري ځکه موږ یې خور مور یا د هغه کور سره د دې فکر سره رسیدلې چې چې له بهر راځي نو پورته زه به اتونه کومه ونه مې نه هغه هیڅ کله ځان په دې کور سره مو نه ستوي ما هغه دې چې هغه د بیلتون وختنه کوي هغه غواړي ځان ته جدا کور ولري ځکه هغه بل چیرته تللی شي دا خو د هغې وروسته یې کور دی که نه کومونږ یې په دې حسابو کړو او که اختلاف رامنځته شي او هغه ډېر لوی شي نو دوی به خامخا طلاق اخلي په طلاق کښې خو د حل لاره هغه وخت کېدی شي چې بل د حل لاره ونه وسېږي او د دوه کسانو ترمنځ مشکل بېخي نه وي شي نو هغه وخت به دوی طلاق اخلي که په داسې ډېر وړو موضوعاتو دوی طلاق واخلي خو کله خو ټولنه له منځه ځي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. آریان صاحب، که تاسې راته ووایئ بې سوادي یا او د ګډ ژوند په اړه د پوهاوي نه درلودل څومره سبب کیږي چې د ژوند هغه لومړۍ شیبې په تاوتریخوالي، په جنګونو او په تورو سپینو کې تیرې شي؟
ډیره مننه هیواد صاحب. پاتون صاحب ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه، ډیر مهم موارد دي او دا چې بې سوادي متاسفانه موږ ته خو راپېښي ټولې ستونزې له بې سوادۍ دي. په افغانستان کې هر مشکل سره مخ په میلیونونو ولسونه دوی له بې سوادۍ د لاسه له مشکلاتو سره مخ دي. موږ که چېرته سواد لرلی چې مخکې پاڅون صاحب اشاره وکړه چې انټرنیټ او عامه پوهاوی ډېر مهم دی، متاسفانه په یو بې سواده ټولنه کې کار څومره عامه پوهاوی وسي یا کتابونه ورته ولیکل شي د لیک او لوست زمینه نشته چې یو څوک ولولي او له هغې نه استفاده وکړي. موږ ته ټولې راپېښې ستونزې له بې سوادۍ نه دي، ولې تر ټولو مهمه دا ده چې دغسې خپرونې کولی شي ډېره مرسته وکړي، ځکه دا د باسواده او بې سواده دواړو دپاره د دې وړ دي چې وایې ور استفاده ترې وکړي. عامه پوهاوی دوه اړخیز مهم ده. د نجلۍ کورنۍ کله چې خپله لور کوزده کوي دلته ټول مسؤلیت په همدې ورځ نه خلاصېږي چې تا خپله لور یو چاته په نامه کړه نو ته له مسؤلیت خلاص وي. دلته تر واده پورې د مور او د خویندو د کور د نورو ښځینه وو مسؤلیت ده چې دا نوي کور ته د تګ په اصولو باندې وپوهېږي چې په نوي کور کښې شاید ته له یو نوي چاپېریال سره مخ سي، ته له یو نوي غبرګونونو سره مخ سي، ته له یو نوي ماحول سره مخ سي، ته له یو نوي کلتور سره مخ سي. د پلار په کور کښې مثلا تا شاید بې مسؤلیته ژوند کاوه، هلته شاید مسؤلیت در له غاړې سي، هلته دې شاید په ژوند کې بلا تغیرات راسي، دا د یغو مسؤلیت ده. او کله چې د هلک کور ته نجلۍ راځي د هلک د کور والو ته زه یوه نسخه ورکوم، ورته وایم چې که تاسې خپله لور یو چاته ورکوئ څه غواړئ چې ورسره اوسي، که کله تاسې خپله نګوره د خپلې لور په حیثیت ومنله هیڅ مشکل نه پېښېږي، هیڅکله د ژوند خیرازنه بدرنګه کېږي. متاسفانه بل غټ مشکل چې زموږ په کورونو کې را جوړ ده هغه دا ده چې ګڼمېشتې کورونه دي، هیڅکله ځوان تقریبا تر شل یا پنځه ویشت کاله چې دوی ګډ ژوند سره کړی خاوند او ښځه د یو بل د ژوند د ملګري په توګه د حاکمیت احساس نه کوي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم نګور د پلار کره د تګ رخصتي خو سر یا خواښې ورکوي، راوستل بېرته څو شپې باید وکړي، څنګه لاړه سي، څنګه راسي، ولې تللې وي، ولې راغلې وي، د دې صلاحیت له خواښې او له خسر سره ده. حتی په لرو پرتو سیمو کې خاوند په دې شرمېږي چې خپله مېرمن د خسر کره بوسي، لیور دا وظیفه اجرا کوي یا خسر اجرا کوي. دا تر ټولو هغه مشکلات دي. ښځه احساس د حقارت کوي، ښځه احساس د عقدمندۍ کوي، ښځه غواړي د ژوند ملګری له دې سره د پلار کره ولاړ سي، د خپلوانو کره ولاړ سي، د دوستانو کره ولاړ سي. دا تر ټولو مهم بحثونه دي. بله دا ده چې هلک او نجلۍ په خپله کولی شي چې په دې کښې ډېره زیاته ونډه ولوبوي. مثلا په یو کور کښې شل ډوله افکار دي، هلک کولی شي د نجلۍ تشریح کړي، د دې په ځای چې نصیحتونه ورته کوي چې دا به نه کوي او دا به نه کوي، هغه افکار دې ورته تشریح کړي چې زموږ په کور کې حاکم فکر دا ده، د مور ځای دا ده، د پلار ځای دا ده، د ورور ځای دا ده، د ماوې تا حیثیت دی یو نوي چا په توګه چې دلته د دې کور غړي او مسؤلیت به اخلو دا به وي، یعنې دا ډېره مرسته کولی شي. ولې متاسفانه موږ په دې برخه کښې نه یوازې چې هغه خلو په خلو یا کور په کور عامه پوهاوی نه کوو، موږ تل تدافعي حالت غوره کوو. متاسفانه همدغه خواښېګانې چې نن په انګندو باندې ظلمونه کوي دوی یو وخت کښې خپل انګندې وي، په دوی باندې د سوي ظلم نتیجه دا ده چې دوی خپله عقده یې شکوي، دوی دې عقدو ته دې مشکلاتو ته د حل لارې دپاره فکر نه کوي، خو په دې هم فکر نه کوي چې بیا سبا ته د همدې عقدې ښکار د دوی لور هم ده. ځکه موږ هر یو لور لرو، دا په دې معنی نه ده چې موږ د یو شالور راولو دلته هر برخور د عکس العمل ورسره کوو، د موږ لور سره نه کېږي، نه، دا یو انساني اصل ده. څه چې کوي هغه درسره کېږي، اوس څه چې کوي هغه به ریبي. دلته مهمه دا چې موږ په لوی کې خلو په خلو عامه په هواي شروع کله چې چلې د ځواني مرحله ته رسیدي لامدغه وخت نه تدریجي به دا ورته وویل چې تا مسولیت څه دا او حالکم چې ځواني ته رسیدي دا مهمه نه ده چې ته د یو چالو ورته په نوم کاغه نو مسولیت نه پیژنې هیڅ نو درک نه لري هیڅ نو احساس ته مسولیت نه کوي کار نه کوي ډیر ځوانان د موږ هم داسې چې ودونه کړي څلور پنځه نسه اب اولاد لري ول متاسفانه د تر دغه وخت دی یورپي ګټه نه د کړي په کور کې اوسې نه اوسې یوې ګټي سلی چټي دا فکر په خپل دی او کلش لامل کې هغه څوک چې ګټه کوي دغه خزر حاکمیت احساس کوي هغه څوک چې ګټه نه کوي دغه خزر محرومیت احساس کوي محرومیت به خبرګونونه پنځي خبرګونونه ستونزې پنځي او دا ستونزې حتی په دی بیلتون لامل هم سي تر پای یو بزوند کې دوی مشکلات راځي خاون خز د خز خاون ته پیغور ورکوي تا د لاس موګه کورنۍ له لاسه ورکوي تا د لاسه زبیل سوم دغه ټول هغه مشکلات دي چې موږ یوازې خلو په خلو کولای شو په حل لاره باندې وتوانی کو دغه خبرونه باید ډیر شي په یو یاد وخت خبرونه دا مشکل نه حل کیږي له نړیوالو رسنیو نه خصوصا تاسو نه چې ټول افغانستان موري د مې وهیله د درنه چې په ټولنیزه برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی پور کولو د خښون په کولو کې لکه څنګه چې رول ادا کړی ادا کوي د خبرونه لا ډیر شي متاسفانه افغانی ټولنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده. دا اوس نجونو ښوونځي تړلی دي موږ چې هغه لږ څه ناسم سواد یا د لیک لوسته هیله منو هغه هیلم په ناهیلۍ بدلې شوي دي. همدا اوس په دا کورونو کې جنسیتي تبعیض عملا تجربه کوو هلک مکتب ته ځي او نجونې نه ځي یعنی نجونې احساس د حقارت کوي متاسفانه له همدغه حقارتونو نه بیا را شروع کیږي بیا د خسر تر کور او تر ګډ ژوند او تر مور کېدو پورې تر دې پورې. بله مهمه خبره دا ده چې د نجونو د ورکړې په برخه کې یو مرحله باید دوی په پام کې ونیسي. هر نجلۍ چې بالغ کېږي په همدې بلوغ سره سم د واده وړ نه ده دا باید اوس وخت په کور پاتې تجربه ترلاسه کړي وګوري هسې کې ټیټې پې تېرې شي. موږ متاسفانه په کم عمر کې لوڼې واده کوو هغه بیا د کور په ژوند نه پوهېږي په خپله ماشومۍ بیا پسې اولادونه راوړي هغه ورلغاړي سي د کور مسؤلیتونه سي د خاوند فرمایشونه نه پوهاوي سي دغه د درک نشتون بلا ستونزې راوپنځي او د دوی د ژوند خیرازه لا مغه ځواني نه تر زړګودي پورې دا ټول را خراب کړي.
ډیر مننه آرین صاحب خوشاله اوسئ. مهم مسلې ته مو اشاره وکړه. یو وخت مو له استاد سره مرکه وه هغه ویل وای موږ معمولا چې کینو په سیاسي بحثونو کې نور ملامت وو چې مثال دا هیواد هغه هیواد مداخله کوي جنگ راوړی دی خو دا زموږ په کورونو کې چې کوم جنگ دی دا کوم هیواد راوړی یعنی که سوچ وشي یو ډول یعنی هغه عمومي حالت بیرته که جزوی پیښو ته بیایو نو دغه عمومي حالت هم لامغه ځي مثال کورنۍ خرابه وي کور کې جنجال وي طبعا په ټولنه کې به هم جنجال وي چې په ټولنه کې وي په ټول وطن کې نو جنگ او جنجال وي دا کیسې به وي. خو پاتون صاحب یو مسله چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې ځینې وخت لکه په کورنۍ کې مثال نجلۍ هلک یا د کورنۍ نور غړي هر یو هڅه کوي حاکمیت ولري مثال څارنه وکړي څه کیږي څه نه کیږي کوم شی وسو کوم نه سو کنه دا ټول یو ډول د یو بل تر څار لاندې وي هر یو کوشش کوي چې ډیر واک او اختیار ولري. مثال ورته ویل کیږي چې دا نجلۍ ته دا خبره کیږي چې مثال خسرګنۍ دې په موټي کې ونیسا یا هلک ته ویل کیږي چې باید ښځه دې کنټرول کې باید هغه مثال ستا په مخ کې څه خبره ونه شي کولی دغه مسایل څومره سبب کیږي چې د دوی د خولې خوند سره خراب کی او ګډ ژوند هم مثال یو خشن یو بد لوري ته بوزي.
بالکل دا ډیر غټ عامل دی. ما مخکې خبرې وکړې چې مثلا په یو غاڼه کورنۍ کې هلک هغه خپل اراده په بشپړ ډول باندې تقریبا له لاس خور کی د دې ډیر هغه څه زړه غواړي چې هغه د ګډ ژوند لپاره ډیر مهمه مګر څه چې د مور د توای او یا د په نخدا ګډ ول د ټولنې حافظ کړي دي او هغه یو قسم په ځان باندې منلي دي دا غوښته خدای ځان نشه خلاص هغه لکه زولنی د زندان زولنی د ټینګ نیولې دي د دې ذهن ګرمګان کړی دي. همداسي مثلا هغه اړخته د خسر خواته بیا هغه کوشش کوي چې خپل لور همداسي په یو حالت کې وساتي. ممکن هغه په دې حالت باندې کار کوي چې خپل لور شاده کی خپل لور واکمن کی خپل لور ته نیک برغي ورکړي لیکن له بده مرغه چې اکثره وخت نه یعنی ټول وخت ویل سم چې دغه شی دا د ځان اړخ بیرته د لور ژوند اړخته اوري او غزل من کیږي او همداسې د الک ژوند سره ځان من کیږي. زما چې په دې کې یو شی ډیر مهم دی چې خپل پلرونه او میندې پریږدي چې الکه انجلی خپل د ژوند لورې خپل وټاکي. هغه باید د دې سره د خپل لار باندې پریږدي، خو د دې سره پر بغل باندې کوي. کچیر دوی کژیږي د لارې څخه، نو صرف لارې ته چې راکی نور دوی خپل خپل جوړ کړي، باید لار جوړ نه کړي، لار باید دوی خپل جوړ کړي. او کچیر دوی د لارې څخه اوړي، نو هغه زه یو ټکی اشاره کوم چې مور پلار ولې دا کار کوي. تر ډیره پرې دا کار په دې خاطر باندې کیږي، فرضاً نزی مثال وایم، یو ځوان دی واده وکي او هغه د خپل مېرمن سره ډیره مینه کوي، مور ته یو قسم شک یا یو قسم څنګه وایم یو څه په ځل کې ورګرځي چې دا هلک هغه زما مینه چې ما مثلا دی سره لوي کړی دی هغه واخه تل خپل شز دی ورکی. نو په دې خاطر باندې دی دا د درول لري د خپل مجور سره مکتفي دا کوي، او زویم کښنې په سپینه باندې ورته وایي چې ته بدل سوې یا ته واړولې خسرخیل واړولې، یا که مثلا الک یو شپانه یا بل شپه یا پونی کې وزرزه د خوښ کړه د خسر کړه د شپې خپل ماشوانه دی او ته چې ته بدل کړې. یو شی باید د ټول ک خوښ د خسر دی کومو د کپلار دی د په څنګه باندې واوري، او دا خبره باید د حضرت نه باندې شي هیڅ کله څوک د چا مننن کومه مننه چې یو ځوان د خپل مور سره کوي هغه مننه هیڅ کله د هغه مینه چې څوک د مېرمنې سره کوي هغه هیڅکله د پلار سره نشي کېدای. د اولاد مینه څوک نشي کولای چې هغه خپل ورور ته ورکړي، د ورور مینه څوک نشي کولای چې هغه مثلا یو خپل ملګري ته ورکړي. د هر چا د مینې هغه لار معلومه ده، نو مور او پلار د دې څخه هیڅ تشویش نه لري چې زموږ مینه غلا کیږي یا زموږ مینه تقسیمیږي. او یو شی ست چې دوی په لوی لاس باندې خپل مینه کمی، کله چې دوی وضعیت داسې جوړ کړي، کله چې دوی په دې مابین کې خبرې وکړي، کله چې دوی هغه خپل اولادونه یا زوم او مجور خواتوري کې، نو طبي خبره ده چې دوی د مینې کچه د دوی په وړاندې راکمیږي. نو کله خپل اختیار ته پرېښول سي، نو هیڅکله یو لور داسې نشي کولای چې هغه د خپل مور مینه نیمه کې نیمه خوښ ته ورکړي، نیمه خاوند ته ورکړي یا بل چا ته ورکړي، او همداشان الک نشي کولای دا شي. نو د هر چا د مینې خپل برخه معلومه ده، او مور او پلار باید په دې ونه سوځل سي. یو الک چې د خپل مېرمنې سره څومره مینه کوي، دی باید ورباندې خوشاله سي. لبه د مرغه چې وسر چپا دی، هغه چې کله مینه ورسره کوي، نو دی یو قسم ورباندې زوریږي، یو قسم رنج وړي. البته دا ټولنیز مسایل دي، صرف یو شی دی چې موږ درک کای سودا شي چې دا شي کټول نس دی کار شي دی، خو زموږ په تاوان نه دی، زموږ په زیان نه دی، زموږ په ګټه دی. یعنی خاوند مېرمن چې څومره مینه مو کی هغه خیر دی، شر هیڅ کله نشي پېښېدل.
مننه پاتون صاحب. یو موضوع ده د ځوانان، خو معمولا مثال په دغه وخت کې چې واده کوي هغه د ژوند لومړني وختونه وي، یا مثال زده کړې کوي یا کار کوي، نو کله چې شخصي ژوند خراب شي د دوی په کاري ژوند هم مغیز ډیر وي. یعنی دوی نشي کولای هغه ډول تمرکز په خپل زده کړو وکړي، هغه ډول تمرکز مثال په خپل کارونو وکړي. یعنی که د دوی له هغه ژوند مطمئن شي چې دوی په کور کې لري، نو کېدای شي دوی بهر مثال په خپل کارونو او درسونو کې هم بیا تکړه وي. اغلی غنی غواړو تاسو واورو چې دغه په ژوند کې مثال د ګډ ژوند په پایل کې تا ویلې ما ویلې جنگونه تورې سپینې، دا څومره د دوی وروسته ژوند خرابولی شي؟ یعنی که په دې اړه راته وایي.
ګډ ژوند هم نه وي، جګړې او دعوې او تویلې او ماویلې هر اړیکه زیانمنولی شي. خو یو څه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه دا دی چې ډېری زموږ وګړي یا افغانان یو بل موږ دروغ وایو. دا خو عادي خبره ده، انسانان یو بل ته کله ناکله دروغ وایي، خو دوی ډېرې هڅه کوي چې ځان ته دروغ ووایي. مثلا یوه ستونزه رامنځته کېږي، دوی حتی خپله قضاوت کوي چې زه برحق یم، او دغه ستونزې ته دومره دوام ورکوي، دومره دوام ورکوي دې جګړې ته چې هېڅ د حل لاره بیا ورته پیدا کېدای نه شي. زه وایم که نه، دوی باید لومړی ځان ته دروغ ونه وایي. نن خو ځان سره تنوم یو، هیڅوک زموږ خبرې نه اوري، هیڅوک زموږ فکر نه ویني، ذهن مو نه شي لوستلی چې موږ څه وایو. سره موږ باید هغه خپل ذهن سره دروغ نه وایي، خو ځان ته دروغ وایي چې نتیجه د ستونزو نه حل کیږي. او طبعا صدا په لوی شو دا بیا خو ډیر ډیر لوی ستونزې رامنځته کیږي که خو میره او صدا یوازې وي د دوی ترمنځ مینه محبت نه منځ ته چې دا د ګډ ژوند مهم عنصر دی. بل د دې پر انترمنځ احترام له منځه ځي که عزت له منځه لاړو څه هم ژوند ته زړه نه خښوي او نارینه هم ژوند ته زړه نه خښوي. په دې کې ټولنیزې ستونزې کبن رامنځته کېږي، په دې کې رواني ستونزې رامنځته کېږي چې ځینې کورنۍ داسې حالت ته رسېږي چې ښځه یا مېړه د ځان وژنې هڅه کوي یا حتی که ځان ونه وژني د یوازیتوب احساس کوي او ژاړي او دا افسردګي او دا خفګان دا هر څه د ژوند تر پایه دوام کوي. او بیا که چېرې دا ستونزه نوره هم لویه شوه نو پابن د طلاق موضوع رامنځته کېږي، جدایي ترمنځ رامنځته کېږي چې طلاق خپل له روحي او مادي پلوه انسان ته ډېر زیات ضرر رسولی شي. هره اړیکه په مینه او محبت ښه چلیږي او په تفاهم ښه چلیږي، خو کله چې طلاق رامنځته شو هغه وخت بیا که څه هم د هغې ستونزې سیلي حل لاره به اوسي، خو په راتلونکي کې دواړه اړخونه له رواني پلوه له مادي پلوه ضروري او زیانمنوي. په دې په ټولنه کې چې بیا داسې کورنۍ هم شته چې طلاق نه مني او بیا زیاتره یې داسې کوي چې خپلې ښځې د پلار سره کښېنوي، هغه هلته ناسته وي او دا یا بواده کوي یا یوازې ژوند تېروي، دا خو دا خو نه شي کېدلی. تر کله به ته یوازې ژوند تېروي؟ تر کله به د دې لپاره چې هغه د حل لاره دې جوړه نه کړه بله بله واده به کوي، بیا به ستونزې رامنځته کېږي، بیا به جنجالونه رامنځته کېږي او بیا به داسې به د پلار سره کښېنوي. دا خو د داسې به تکرارېږي او همدغسې مېرمنه که دا ستونزه یې حل نه کړه، دا د پلار سره لاړه کښېناسته یا یې طلاق واخیستو، خو بل واده دا خو ژوند دی، څه خو واده ته ضرورت لري. دا خو یو اړین موضوع ده چې باید نو فکر وکړو. دا کله واده شاید د ژوند وکړو خو شاید څه منځته لاړ نه شي، نو مونږ که بیا بل واده کوو بل واده کښې خو هم دغه ستونزې نه مونږ له ستونزې نه فرار هېڅ نه شو کله نه شو کولی. دغه ستونزه باید حل کړو که دومره لویه وه چې بله د حل لاره یې نه وه، او کله اخلي حل لاره وه بیا هغه وخت کولی شو. خو که ستونزې ډېرې وړې وي لکه څنګه چې خبرونه یادونه وشوه، زه دا نه وایم چې زموږ په ژوند کې یا د میلمنو په ژوند کې یا ستاسې په ژوند کې به دا ستونزې نه رامنځته کېږي. ټول په ژوند کې هره لحظه هره شېبه هره ورځ دا ستونزې رامنځته کېږي، خو که حل یې نه کړو په ورځ لویې ستونزې لویې جنجالونه به ترې جوړي چې بیا به خپله حیران پاتې وو چې دا کوم ځای کې پرېښوده، دغه موضوع مو دغه ستونزه مو دا جنجال مو چېرته پرېښود، موږ حل نه کړو او اوس په دې حال کې یو.
ډیره مننه غلی غنی، خوشحاله اوسی. البته که موږ د دې موضوع په عواملو نور هم غږیږو نو کیدای شي ډیر وخت نور مو غواړي، ځکه په جزئیاتو سره به ډیر نور عوامل هم لري. خو که مثال د خبرې د هر چا په کور کې دغه ډول ستونزه وي، په کار ده چې هغوی خپله سوچ وکړي، فکر پرې وکړي چې کوم عوامل سبب شوي، کوم څه د دې لامل شوي دي چې هغه د کور صمیمیت د کور خوشحالي هغه واخلي، او د دوی ترمنځ مثال یو بدبینی خفګان او نورې ستونزې رامنځته کړي. غواړم د خپرونې په پاتې برخه کې له میلمنو د حل لارو په اړه وپوښتو. آریان صاحب، غواړم لومړی له تاسې واورو چې د حل لاره څه ده، څنګه کېدای شي کیسه تاوتریخوالي ته جنګ ته او تورو سپینو ته لاړه نه شي، بلکې که یوه ستونزه رامنځته کېږي هغه حل شي، نه دا چې مثال د خبرې هغه نوره هم پسې لویه شي.
مهمه خبره دا ده دماغ په فکر باندې، البته څومره چې په دې ټولنیزه برخه کې ما هم قربانیان لیدلی دي، هم متاسفانه چې پیښې لیدلی دي بګنوونکې وي. تر ټولو مهمه حل لاره څو کېدای شي، یو دا ده خصوصا هغه ځوانان چې نه غواړي د دې پیښو ښکار شي، او خو هغه چې دي چې ښکار دي هغه خو مخکې لکه تاسو چې وویل چې کورنۍ په دې فکر وکړي چې
دغه خیرازه بیت خراب نه سي دي کور نه ترمن نزاکتونه او دا بیت تر پخولاند نه سي دوی دي خپل ورته حلاري ولټي ولی هغه ځوانان چې غواړي چې موافق ژوند ولري او دوی دغه سي پیخو کار نه سي دوی ته می وړاندیز دا یو خدا د چترسو پر ځوان خپل خونی درې د خپل کفاسه ویني په فکری لحاظ په اقتصادي لحاظ د دې کلم واده ته جوړ نه کوي ځکه پتاسفانه د موږ په کورونو کې خصوصا په ګڼمیشتو کورونو کې د حاکم او د محکوم د او د محرومیت هغه سلسله مراتب شته بل مهمه خبره دا چې عامه پوهاوی به دوشي دو طرفه د انجلی کور له کوژدې سره سم تر واده پورې باید انجلی ته د ګډ کور او د ګډ ژوند او د خاوند او د خواخي او څه تیریږي څه باید وکړي د دې مسؤلیت څه ده او د هغو مسؤلیت څه ده که خدای مکلف پیښ سره مخ کیږي دا تدافعي حالت غوره کی که خبرګون وخی کوم ګټور ده په ډیرو مواردو کې په اجتماعي مسایلو کې تر خبرګونه تدافعي حالت ښه ده کله چې ته خبرګون نه خی معمولا هغه طرف چې منفی خبرګون کوي یو یا دوه یا درې ځلې په اخر مجبور کیږي چې په تیر شي دا تر ټولو مهمه خبره ده بل مهمه خبره دا ده چې موږ باید نګور ته د لور ځای ورکو ځکه په ډیرو کورونو کې موږ ګورو چې انګان د ډیر بد عمر لري خو برعکس دوی واده کړي لوڼه چې بیا دغه کور ته راځي مور او پلار ډیر نازوي دوی ته د دوی د زوی ناس چې خسرخیلې ورکوي ډیر بد ښکاري شرم ورته ښکاري خو برعکس دوی خپل زوم نازوي یا بربر کوي بیا دوی ته دا ډیره بده نه ښکاري ځکه دا د دوی زوم ده هغه د دوی لور ده او هغه بیا د بل چا زوم ده هغه د بل چا لور ده موږ باید دا ومنو چې څوک چې د موږ کور ته راځي د موږ د زوی د ژوند د شریک کې د ورور د ژوند د شریک په توګه هغه د دې کور غړی ده که د لور حیثیت ورکوي که د خور حیثیت ورکوي یو باعزته حیثیت باید ورکړي او که مشکلات لري په حال کې ورسره مرسته وکړي بل مهمه خبره دا ده چې موږ له دوی سره د دوی د ستونزو په حال کې مرسته وکړو دا چې د ستونزو لامل سو هیڅ هغه مور هغه پلار هغه ورور چې دې احساس کوي چې موږ مینه نیمه کړله دا احساس دوی نه کوي ځکه د مور سره مینه د اولاد بیله ده له ښځې سره مینه بیله ده او ځوانانو نه مې هیله دا ده چې د ګډ ژوند او د کور دا مسائل دوه بیلې دنیاوي دي له ښځې سره خاوند بیله یوه دنیا لري او له کورنۍ سره بیله یوه دنیا لري هیله مې دا ده چې دغو ترمنځ دوی هغه اصول مراعات کړي که دا ټول سره ګډ کړي او دوی کوشش وکړي چې هر څه د کورنۍ د خوشحالتیا لپاره وکړي نو خو سبا بل سبا لس کاله اته کاله بعد همدغه مېرمن تا د ژوند یوه برخه ده تا د اولادونو مور ده نو د تا په ژوند باندې د بدو غوړېدلی سیوری خو بیا تا ژوند د تا د اولاد ژوند د تا د مېرمنې ژوند متاثره کوي او ډېر وارې چې کورونه بېلېږي بیا هېڅکله په یوه مشکلاتو کې له تا سره تا ورور تا ورندار تا خور او نور مرسته نه کوي ته مجبور بیا وزغمې او دا مهم ده او بل عامه پوهاوی تر ټولو مهمه خبره ده چې هم د راډیو له لارې اوسي هم په کتابي بڼه اوسي هم په انټرنیټي بڼه اوسي هم خلو په خلو اوسي او په ټولنیزه برخه کې دغسې بحثونو ته زمینه د دې مسایل ده چې دا سکوت مات شي متاسفانه د کورنیو ستونزو په اړه موږ تر اوسه پورې هم تر سانسور لاندې یو ډېر مسایل موږ د شرم وړ بولو چې ولې بحث پرې وشي ولې مهمه دا ده چې باید په دې بحث وشي باید دا وشاربل شي باید خلکو ته خبره ورکول شي د څنګه او ولې دپاره باید خلکو ته فرصت دې مسایل چې په دې باندې بحث وکړي دغه تر ټولو مهم بحث ده بل دا یو شی چې ده چې ما لیدلی چې د ډېرو یو خلکو ژوند خراب شوی ده په که څه هم دا یو اسلامي اصل ده چې وایي په لرې ځایونو کې ودونه وکړي ولې زه چې څومره ګورم هغه کلتوري ټکرونه چې د څو فامیلونو ترمنځ رامنځته کیږي دا په خپله د یو مشکل لامل کیږي که چېرته په لرې سیمو کې د نابلده خلکو سره د دې توان نه لري چې په کلتوري او اجتماعي لحاظ په راسه درسه کې دوی په کړو وړو باندې ځان پوه کړي بیا کوشش مه کوئ چې ډېر لرې کوژده وکړي داسې یو نابلده کلتور نه له نابلده ځای نه یو څو کور ته راولئ چې نه سئ کولی هغه وزغمئ بیا کوشش وکړي چې په خپله سیمه کې د خپل کلتور او د خپلې عنعنې مطابق د یو چا سره کوژده وکړي چې حد اقل تاسو په خو یو کلتور پوه وي نو دغه هغه حل لارې دي چې موږ کولی شو مؤثرې تمامې کړو او بل ځوانان نه مې هیله دا ده چې هیڅ کله خپل ژوند د کورنۍ کشمکشونو قرباني کوي مو هیڅ کله کورنۍ خیرازه د نورو په خبرو مخ خرابوي کوشش وکړئ د کورنۍ او د ښځې ترمنځ دوه بیلابیل دنیاوي دي دوه بیلابیل حل لارې ورته وګورئ او د متقابل احترام په شتون سره د دې په خاطر چې تاسو په آینده ژوند سره کوئ کوشش وکړئ چې خپل ژوند د موافقو انسانانو په توګه په مخ بوسئ نو دغه حل لارې دي که په بحث وکړو ښایي نورې هم ډېرې نو هیله مې دا ده چې د اورېدونکو او د تاسو د قناعت وړ
خوشحال اوسه ډیره مننه آریان صاحب. پاتون صاحب کله چې دا ډول ستونزې رامنځته کیږي او حتی هغه کسان چې راځي په دې برخه کې مداخله کوي یو هم د حل فکر نه لري له ځان سره، هر یو هڅه کوي چې مثال دا ستونزه څومره غټولی شي چې سره غټه کی، یعنی د دوی دا فکر وي چې هغه یو درته وکړه ته دوه ورته وکړه، کنه که یو پیغور درکړه ته دوه ورکړه. نو دلته د کور مثال دوه اړخه چې هلکه نجلۍ یا مثال دوه کورنۍ دي چې څلور سره حساب کې، څنګه کولای شي د دغسې جنجالونو له رامنځته کېدو سره یو د حل خبره وکړي؟ یعنی داسې یو فکر ورسره وي چې د دغو دوو ستونزو رامنځته شوې یا زما ستونزه له دغه کس سره رامنځته شوې ده، دا حل کوم نه ده چې نور یې پسې غټه کړم او کیسه خرابه کړم.
زه اکثر وخت دلته ملګرو سره بحث کې وایم خبرې کې چې مسله دا ګډ ژوند په اړه باندې خبرې کوو، زه وایم چې دا ګډ ژوند چې دی دا ډېر یعنی ښه ګډ ژوند باندې زه خبره کوم چې هغه د مینې سودار څخه مالمالي څنګه ډېر اسانه هم دی او ډېر سخت هم دی. اسانه په دې معنی باندې چې صرف د چا سره وکړه مفاله د چا حق مخره او څنګه چې تا ته شایي او څنګه چې ستا طبیعت دی یا ستا فطرت یې غواړي هغه د خپلې مېرمنې سره مینه وکړه، هر چا خپل اندازه وپېژنه اسانه دي، مګر دا کار بیا په خپل ذات کې سخت هم دی. په دغه اړه باندې چې څنګه داسې د حل لاره خبره وکړو، زه لومړی اساس دې څخه بولم چې زموږ د ودونو ډول خپله دې دپاره یو لاره برابروي چې په راتلونکي مشکلات وشته ول باید پر دې باندې څوک فکر وکړي. فرضاً زه مثال وایم چې د واده لوړ مصارف او لوړې تقاضا وي، موږ په عام اصطلاح باندې د زموږ په سیمه کې چې کله څوک چاته چې دوستي لور ورکي یا خپل زوی ته مثلا انجلۍ غواړي نو دوی وايي پلاني سره مې دوستي وکړل، مګر کله چې د واده وخت راسیږي د واده پورز باندې دا اوس معلومات غواړي څنګه د خسرخیل دي، نو دوی دغه پاره باندې خبرې ته کی څوک به د خپل دښمن په اړه باندې نظر کوي او ټول مسائل په دې باندې چې مثلا ماته زر را نکړلې زما لور ته زر ور نکړې مثلا ما موټر سایکل دی نه غوښتي وغیرہ نه کی موټر را سره کړی وغیرہ نه غوښتي پیسې مثلا ضروري دي دومره را سره واخستل. دغه شان به ورسته ورسته عمل د دې چې هغه دغه لوبړی شپکی د خاوند او مېرمنې ترمنځ هم یو جنجال راپورته کې ستاپ لار دا ونه کړل ستاپ لار دا ونه کړل مرد شو دا خبرې لکه تاسو ویل چې تا کول ما کول دا شی په ښه راپورته شي. زه هم چې د واده د مناسبات څومره چې کمیږي دغه مشکلات زه فکر کوم چې ورسره کمیږي. بل مهم شی دا چې ما مخکې دا ونه کړ چې د خواشي او مور باید د دوی د مینې څخه ونه بیریږي. یو بل شی ډېر مهم دی چې هغه قناعت کول دي. قناعت په دې معنی باندې چې یو څوک دی د انجلۍ سره واده وکړي په انجلۍ کې یو نیمګړتیا موجوده ده، یا فرضاً د رنګ له نگاه څخه یا د قد له نگاه څخه یا مثلا د خویو د خصلت له نگاه څخه، نو موږ باید په هغه باندې قناعت وکړو. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د حدیث شریف دی چې که چېرې ستاسو مېرمنې کې کوم مشکل وي نو تاسو د هغو څخه مخ مه اړوئ، یعنی که هغه کې داسې یو څه وي چې تاسو نه خوښ نه ډیر داسې نور څه چې هغه تاسو خوښیږي، نو کله چې موږ د حقیقت په هنداره کې ځان ته وګورو نو موږ هم تکمیل نه یو، بشپړ نه یو، موږ هم یو عالم مشکلات لرو. نو څنګه زه داسې یو جلی تقاضا ولرم داسې یو مېرمن تقاضا ولرم چې هغه پر دې دنیا باندې هیڅ مشکل ونه لري په هیڅ اړخ کې مشکل ونه لري؟ نو که یو اړخ دوه اړخه داسې مشکلات لري باید زه تر هغه تیر شم، هغه باید پر دې باندې ومنم او وروسته باید د نورو داسې مشکلات چې هغه حل مزیر وي د هغه لپاره کوشش وکړم. بل مهم شی دا دی چې موږ په ټولنه کې دا دود داسې راغلی دی یا د اجتماعي خواص داسې راغلی دی چې نارینه هر څه دی یا خاوند هر څه دی، ښځه باید خبردار واوسي، ښځه باید دا خبره ومني، حتی نظر باید ورنه کړي د هغه په خبره کې ولي راونه باندې. زه وایم چې مشوره سره کول هر کار چې په ګډ ژوند کې
پاتون صاحب بخانه سره ساس لږ سره ډیر داسې د باد غونډې ک شمال لګيږي، ما ویل ک چې خبرې په خړه ول باورو یو ځای مو څه بدل وي خبرې.
نو زه امید لرم چې سمسو
ویژه اوس مو راځي سمسو یو مهرباني دوام ورکړي خپل خبرو ته.
نو حتی چې رامنځته کېږي زما نظر دا دی چې هغه د ګډ ژوند اړوند وي، که یو ځای ته سفر وي، حتی که د اولاد پیدا کول وي یا مثلا د یو د وطاق جوړول وي سره شي، دا نه معنی چې په هغه کې باید هر څه چې دی هغه د نارینه دی یا د خاوند دی وبلل شي. یا مثلا موږ بل شي د کوچي بښنه باید همیشه د مرمن د خاص حقوقته چې په دې کې نارینه هم ونډه لري، هغه باید دا کار وکړي. کچیر هغه د پر ځان باندې فرض وګڼي چې مثلا د ګډ ژوند په توګه باندې دا پر ما باندې فرض دی، دا زما مسؤلیت دی چې زما باید کچیر زما سلطنتي کې زما باید بخښو وغواړم. نو دا ډېر مهمه مسله ده، دا باید موږ زده کړو. بل شي دا دی چې لکه مشکاریان صاحب یادونه کړې چې د ګډ ژوند په اړه باندې عام معلومات ډېر زیات مهم دي، چې دا بحثونه رامنځته شي په کورنۍ کې، دا بحثونه وشي او دا منځرونه مات شي، مور د لور سره دا بحث وکولی شي او پلار د زوی سره وکولی شي، حتی په مکتبونو کې په دې باندې بحث او سیمینارونه جوړ شي، مثلا د مسجد ملا امام پر دې باندې بحث وکړي، رسنۍ په دې باندې بحث وکړي، تر څو دا خبره ذهنونو ته ورسیږي. اوس خلک په دې اړه باندې ډېر لږ معلومات لري یا متاسفانه چې هیڅ معلومات نه لري. د بل شي چې زه دا ولې ته مخه دادی چې د ګډ ژوند کلتوري اړخونه باید بدل شي. مثلا کچيري یوسف ځواني خپل مېرمن بهر ته د بیول د فار بیاي نو هغه ترې ولا مشکلات او محدودیتونه لاندې د پلاس ته باید اجازه واخی او مثلا موته باید دروازه وي زم دا باید پرېښول شي. پرېښول شي چې د چيري خوشاله دا کار باید وسی. د دې باید پرېښول شي چې په ښکارا مینه وکړي. زما په ټولنه کې زدا شي ډېرې کورنۍ پیژنم چې یو خاوند په ښکارا باندې د خپلې مېرمنې سره د مور او مخته مینه نشي کولای، په یو نامه باندې نشي ورته ځخ کولای، په یو جال قربان نشي ورته ویلای. دا باید بدل شي. پرېږدې چې هغه په دې کور کې ځان آرام احساس کړي. ولې باید خامخا د هغوی د مینې لپاره یو پټ ځای ته ولاړ شي او په خپل وطن کې یو بل سره مثلا خوږې خبرې وکړي. پرېږدې چې د کور ټول معمولي بل مثلا د کالو اړتیا ده، ډېر کورنۍ داسې چې پلار او مور هغوی یو ټکور راخلي او بیا ټولو ته یو رنګ کالي کوي. زموږ پرېږدي هغوی د لیک خپلواکي ولري. دا چې کوچني کلتوري بدلونې هم د دې سبب کېږي چې دغه ستونزې راکمې کړي. دا چې نو ډېر دي که زه بحث ورباندې کوم ممکن ډېر وخت ونیسم.
ډېره مننه پاتون صاحب، رښتیا هم ډېر مسایل تاسو یاد کړل، خوشاله اوسئ. یعنې رښتیا هم که چېرې دغه ځینې لوی او وړې ازادۍ په ژوند کې وي، بیا کېدای شي ځینې ستونزې رامنځته نه شي. که یو څوک فکر کوي چې زه باید دې لپاره ژوند وکړم چې ودرې دا کس خفه نه شي یا زما په اړه دا ټاپه ونه لګېږي یا دا تور ونه لګېږي چې دا کس بدل شوی دی، مثال دا کس دې خواته وخته یا دې خواته، نو په دغه ډول هغه هم تر ډېر رواني زجر لاندې راځي چې بیا کېدای شي د یوې خوا هم نه سي. آغلی غني، که په یوه دقیقه کې تاسو هم راته ووایئ چې څه کول پکار دي چې دغه ستونزې د واده په لومړنیو ورځو کې البته په ټول ژوند کې په ګډ ژوند کې رامنځته نه شي. که څه هم د پاتون صاحب او آریان صاحب خبرې ډېرې کورنیو ته او ځوانانو ته متوجه وي، که تاسو نجونو ته څه وایئ نو په یوه دقیقه کې راته ووایئ. مهرباني.
مننه. زموږ
په
نظر
کې
د ګډ ژوند کلتور باید وساتل شي. موږ کله یو بل سره خبرې وکړو، یو بل سره تفاهم ولرو، یو بل درک کړو، هغه وخت کې که دقیق یو بل ته غوږ ونیسو، دوی څه وایي، د دوی اصلي هدف څه دی، دا کار یې ولې ترسره کړ، یا زما مېړه دغه شی چې ما غوښته، دا لباس چې ما غوښته، یا دغه چې ما غوښتل دی ولې راته رانودل، یا مثلا هغه چې کله وایي دغه ډوډۍ چې کله تیار شوه، یا مثلا د کور نور کارونه، یا بهر کې خلاصه د ساعتي نه وخت راځي یا وخت ځي، دا د ټولو په اړه باید خبرې وشي. که خبرې وشوي نو هغه وخت کې هیڅ مشکل نه کېږي. او بیا وروسته په کوم جنجال راځي چې هر طرف کې ملامت دی، باید بښنه وغواړي. بښنه که موږ وغواړو ځان خپله ارامېږي، ځان مقابل لوری ارامېږي. موږ ارامه شو عقده نه رامنځته کېږي، کینه نه رامنځته کېږي، او وروسته بیا شخړه نه لویږي. بښنه ډېره مهمه ده او خبرې کول.
ډیر مننه، خوشاله اوس. رښتیا هم ځینې وخت انسانان خپل غرور په خو ته نه غورځوي، خو خپل اولاد مثال، یا مثال خپل خاوند، یا خپل میرمنه کنه غواړي د خپل غرور تر تاثیر لاندې راولي، یعنی دې ته نه حاضرېږي چې بخښنه وغواړي. په هر صورت د موضوع په اړه وغږېدو، خو لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، عوامل یې ډېر دي او په حل لارو هم خبرې وشوې. نو له تاسې هم هیله لرو چې په دې اړه بحثونه وکړئ که دغه ډول ستونزې لری، او هم خپل ښه ژوند وکي او هم نور ښه ژوند ته پرېږدي. د خبرونې له ملمنو اغلی فرشتي غنی، خغلی محمد الله آریان او احمد شاه پاتون څخه ډیره زیاته مننه. له تاسې هم مننه چې تر دې دم خبرونه را سره واوریده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.